سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د تلې اتمه، د 2022 کال د سپتمبر 13مه. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم. تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوري. پایل په خبرونو کې، د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري له میاشتې تر جولای پورې د 100,000 زیاتو معللونو درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغه کسان په افغانستان کې د دې ادارې په وو مرکزونو کې تداوي شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي، په افغانستان کې د معلولینو شمیر لسګونه زره کسانو ته رسیږي چې ډیروی د جګړو او چاودنو په نتیجه کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي، د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر 130 کورنیو سولري کیټونه ویشلي. دغې ادارې په یو ټویټ کې ویلي، دا هغه کورنۍ دي چې په افغانستان کې دننه له بې ځایه کېدو یا له بهره بیرته خپلو سیمو ته راستنې شوي یا هم په سیمه کې میشتې زیانګالې کورنۍ دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي، د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له 400 زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړي. دغې ادارې پرون په څو ټویټونو کې ویلي، په دغو مرستو کې چې ترکیې ورسره کړي، وریجې، لوبیا، بوره، مکروني، چای، غوړي او بسکیټ شامل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي، زلزله ځپلي د را روان ژمي په درشل کې نورو مرستو ته اړتیا لري. په خوست او پکتیا ولایتونو کې په بخښنې سره په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په تیرو دوبي کې سختې زلزلې له زرو زیات کسان مړاو، په لسګونه زره نور بې کوره کړل. د طالبانو حکومت وایي، د کابل ښار لپاره ګمارل شوي د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښاره نږدې 9,500 سوالګر ټول کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دغو سوالګرو په منځ کې 6,495 ښځې دي. طالبانو ویلي، له مستحقو سوالګرو سره به په دوامداره توګه مرستې کېږي، خو نه یې د څرګنده کړي چې مستحق سوالګر به څنګه په نښه کېږي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دې هېواد کې د بې وزلۍ او بېکارۍ کچه خورا زیاته شوې، او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. روسیا وایي، نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو، له خپلې خاورې سره ملاح کړي. دغه سیمې لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا دي. لویدیز دغه ټول پښتني غندلي. او ناټو په بالتیک سمندرګي کې د نارت سټریم نلیکو ته د اوښتو زیانو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې، او دا پېښې قصدي، بې احتیاط او غیر مسؤلانه تخریبي عملونه بللي. د ګازو په دغو نلیکو کې د روانې اونۍ په پیل کې په دریو ځایونو کې لیکونه یاسري چې دوه د ډنمارک او یو د سویډن په اوبو پورې تړلي موندل شوي. د ګازو دغه نلیکې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیږدولو لپاره ډیزاین شوي، په کې له څو ورځو راهیسې د ګازو لیږد درېدلی، خو د نلیکو په داخل کې تر اوسه ګاز نشته. خبرونه مو واوریدل، وربشو د پروګرام معرفت. یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. خلک وایي مرستو ته سخت اړتیا لري.
کارونه نشته، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسسات څخه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
څه د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده. هر سړی په خپله تاسو وی نه چې لاس یې نیولی ده د الله درګاه ته.
د نورستان په منډول کې لام د طالب چارواکو او ځایي خلکو ترمنځ لانجې دي. ځایي خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان وژلی.
هلته په چل سره طالبانو وغوښته او دا سړی ونیوه، بیا بدون د اثبات کوم ګناه یو ډګمبري ته، او هلته یې په کوتکو وهلی و، مړ شوی و.
د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو.
طالبانو یو شمیر بشران د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې دنجرو مکاتب پرانستل. خو یو څو طالبانو مشران دي چې غوی په دیاله باندې ډیر لشدت او افراط نه کار اخلي.
په روزګان کې د کرکټ لوبي ټایګر لوبډلې وګټلې، او اوس به د زون په کچه لوبته هم دغه ټیم ورزي.
د زون پساتلو به دي اغه مرج شپږ ولایت غډون پشکی چې دغه ولایتو څخه یو زمج ولایت روزګان چې التبیا مجمی چونه کندار کیلرو د جزګي سبا دغه لومړی مقام چې ګټلې دي دغه لوبډاله ځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته. یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بېسارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه او فاروق د کونړ دوه اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمینه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسسات څخه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکړي. ته د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده، دغه شان د دوایانو هم دغه شان د تکلیفونه دي. هر سړی په خپله تاسو وینئ چې لاس یې نیولی ده، د الله درګاه ته ځه لاس نیولی. چاته یوه نوړۍ ډوډۍ رسیږي، چاته نه رسیږي.
په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویلي چې په افغانستان کې لوږه په داسې حال کې د زیاتېدو په حال کې ده چې ژمی را روان دی او کورنۍ دغه ژمی ته لازم تیاری نه لري. دغه پروګرام په یوه ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسیدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسیدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنیت قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د نتایج شو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنیت قومندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې منډول ولسوالۍ د امنیت پخوانی قومندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوو نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې ووژل شو.
اوس په خپله زه راغلی یم، صرف زه نه، نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو، نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو. دا ولې داسې وشو؟ او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی انشاءالله مکمل به دې پلټنه کوو، والی صاحب دې او تر بره مسؤلینو پورې، نو انشاءالله مشورې نه وروسته به تاسو سره به دا مشوره شریکوم.
ښاغلی حیدری د دې ترڅنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي، دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر و، دوی د دې لپاره ورغوښتی و چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
رښتیا هم راغلی او موږ سره غوښتي وخته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشئ، قومي مشرانو سره چې دلته څه پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو. نزدینه متاسفانه بیا رالو دلته هغه ونیول شو.
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغه یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پېښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کماندان صاحب بهرام الدین دا څو ورځې مخکې دغه ولسوال سره لغمان کې غوښتی و چې مونږ تاسو ته دغه سیلاب زدګان کومکونه راغلی دي دا توضیح کوو. هلته په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیو، بیا بدون د اثبات کوم ګناه یوړو ګمبیري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و، مړ شوی و، دا غاړې هم مات و، دواړه لاسونه هم مات و، د خپې نوکونه هم ویستی و، پوکې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبې له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې پکې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قومندان بهرام الدین وژنه غندي. د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندي دی. دیوبندي وایي قومندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکارو او قاتلان باید په سزا ورسول شي. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسیدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی. د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو ولسونه د دغې پېښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قومندان د ترتم کېدو د پېښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي.
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاسېده، منډول ولسوالۍ ته لاړه او قومندانۍ ته لاړه، عملته یې لاریونونه وکړه، داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي.
د دغې پېښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري، نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده، خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي. که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ، خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي یې له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته، خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي، خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوه ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده، او په جواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباو بالا او زیاته کړه کله چې د مبا او امیر د دریس موضوع مطرح وي حاله د امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړ چې لشتر لشه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې لډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې وایي چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوی دی.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د مولا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، د غون ورسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د یو موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام وست امغه خبرو ته اشاره کوي چې ډېر داسې مسایل وو چې په قطر کې په مخامخ د میز په خبرو کې هغه اسانه معلومېدلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه له هغه ځایه به ورباندې اعتراضات وشو.
ټام وست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالۍ شوه او د زور له لارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له وخت رسیدو یو میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي، چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی.
مونږ نه غواړو، مونږ سلحه غواړو، مونږ رانی نه غواړو، مونږ آبادی غواړو، مونږ جهان نه غواړو، مونږ علم غواړو، مونږ توپک نه غواړو، مونږ قلم غواړو، مونږ غم نه غواړو، مونږ خوشحالي غواړو.
هغه افغان محصلان چې د ان بورسی لري او د طالبانو تر بیا ځلي واکمنې دورسته پاونسن کې ایثار پاتې په کابل کې اعتراض کړی. دوی په دغه سوله ییز اعتراض کې لین د غوښتي چې ژر تر ژره ویزې ورکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نصیر احمد په هندستان کې د ډاکټرا محصله او یو شمینور هغه افغان محصلونو چې مخکې د هندستان بورسی تر لاسه کړي د دغه هیواد د ویزو د نه ورکړل عمل په کابل کې اعتراض وکړ. نصیر احمد ویل تیر د 13 میاشتو راهیسې په افغانستان کې بند پاتې او نه د توانیدل چې خپل درسونه تعقیب کړي.
حدود 13 ماه میشه کې بر ویزای تحصیلی ما قبلا داشتیم.
ل تیر دیار لسومیاش ترایسی زموږ تحصیلی ویزی د حکومت په بدلی دو سره کینسل شوی او تر اوسه موږ ته ویزی نه دی راکړل شوی. ل بعد امرغه په دې برخه کې ل چارواکو سره مهم لیدلی خو د قناعت وړ جواب مون نه تر لاسه کړي. زموږ د نن ورځې اعتراض چې د محصلینو تر کچو د مو د هندي چارواکو غوښتل چې زموږ د ویزو برخلیک معلوم کړي او په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
13 مومشه نو مشخص حل شوه او محصلین هندي د دې مورد توجه جدي داشته باشي.
فایزه یوسفی هم چې د هندستان د پنجاب ایالت په پی ټی او په هنتون کې د کمپیوټر ساينس په هنځي ماسله او د دې اعتراض یو غړی دی، وای په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د هند حکومت تحصیلي ویزه لغوه کړې ده. اغلی یوسفی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ډېرې افغان محصلینو خپل په هنتونونو نه ایمیلونه تر لاسه کړي چې ژر تر ژره خپل درسونه ته حاضر شي کنه بورسی به لغوه شي.
دولت هند تقریبا 950 بورسی جدید را برای محصلین اعلام کرده.
د هندستان حکومت افغان محصلین لپاره 950 بورسی اعلام کړي، خو هغه 2500 محصلین چې په افغانستان کې گیر پاتې د هغوی په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. ډیری محصلین د خپل په هندونو له مسولینو ایمیلونه تر لاسه کړي چې تر یوې میاشتې پورې باید خپل درسونه ته حاضر سي، که حاضر نسی بورسی به لغوه سي.
په یک ماه آینده باید به دروس خوښ حاضر شوم، در غیر آن صورت بورسیه هایشون لغو میگردد.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وین احمد تقی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند بورسیه لرونکو افغان محصلانو مخکې هم خپل داستونزه ازادي رادیو سره شریکه کړې و. دوی په داسې حال کې په ټینګار سره دا غوښتنه مطرح کوي چې تازه په هندستان کې د افغانستان سفیر فرید مومونزی په خپل ټویټر باندې افغان محصلینو ته د 950 بورسیو د اعلان خبره کړي. نوموړي لیکلي زه د ICCR او د هندستان د لوړو زده کړو وزارت نه مننه کوم چې افغان محصلینو ته د 950 بورسیو د ورکړې اعلان کړی.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې پکې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تش په نوم ریفرانډم ترسره شو له خپلې خاورې سره ملایق کړي. لویدیځو هیوادونو دغه ریفرانډم یا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
روسیه پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمې به نن جمعه رسماً له خپلې خاورې سره ملحق کړي. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف وویل چې په دې مناسبت به نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو تپل شوي مشران هم پکې حضور لري. په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سختې جګړې روانې دي. کرملین ویل چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ییز وخت د غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یوه ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې چې په لوی ویډیوي سکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بل بورډونه ایښودل شوي چې پکې لیکل شوي دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې د ترسره شي. د اوکراین په دغو څلورو سیمو کې روس پلوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پوښتنو کې اکثریت ګډون کوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې دي. خو دغه ټول پوښتنې اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلي او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړې او ویلي دي چې زیلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډیر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالتونو او متحدینو یې ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي تورپوښتنې بولي د نوي بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. تر لنډې دمې وروسته لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه لرو. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي طالبانو له هغو ښځو سره شخړه کړې چې د ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول. د ورځپاڼې په وینا په ایران کې د مهسا امینی په نوم د پولیسو په توقیف کې د یوې ایرانۍ نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د اعتراضونو لمن افغانستان ته پراخه شوه. میل آنلاین لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 15 افغان ښځو په کابل کې د ایران سفارت مخته د مهسا د وژنې پر ضد مظاهره وکړه. ورځپاڼې لیکلي طالبانو مظاهره کوونکې ښځې په هوایي ډزو سره له سیمې لیرې کړې. د ورځپاڼې لخوا په یو خبر شوي عکس کې راغلي چې ایران راپورته شوی اوس زموږ وار دی. د ورځپاڼې په وینا یو بل شعار کې راغلي چې له کابله تر ایرانه دیکتاتور ته نه. ورځپاڼې لیکلي طالبانو د مظاهره چانو په مخ کې شعارونه څیرې کړل. دیفنس پوست د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تاماس ویست خبرو ته پام اړولی دی. د خبرونې په وینا تاماس ویست د سه شنبې په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه خبرې وکړې. خبرونې د ټام ویست په حواله لیکلي په رښتیا د ویره لري، خو په دې کې بیا ګډ نظریات موجود دي چې په څلور څلوېښت کلنه جګړه کې یوه دمه راغلې ده. مګر ټام ویست یاته کړي ممکن کورنۍ جګړې ته راسته نشي که څه هم په بخښنه سره. مګر ټام ویست زیاته کړي چې ممکن کورنۍ جګړه راسته نشي که څه هم طالبان خپل واکمنی ټول شموله ګڼي، خو ټام ویست زیاته کړي چې د زرګونو دینی عالمانو په ګډون د طالبانو په مشرۍ غونډې دا وښودله چې طالبان د افغانستان د متنوع استازیتوب لپاره جدي نه دي. نن د سپتمبر 13 د ترجمې یا ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې یو شمېر لیکوالان او د ژباړې د برخې متخصصین وایي چې که څه هم په دې برخه کې هڅې شوې دي، خو هومره چې په کارو پښتو ته کتابونه نه دي راژباړل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، هومره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې
لبد مرغه د ارتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیر بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په اورزګان کې د انټر کلب یا د ولایتي ټیمونو ترمنز د فرزنی سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په اورزګان کې د کرکټ د بورډ مسولین وایي یاد لوبډله بلې دی ورسته نور ولایتونو ته ځي او د اورزګان په استازیتوب به لوبه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
شابس پس دانه زخ بلی واسا شابس واسا
دا پورزگان ولایت کی دی انتر کلاب دا دیر شروزنوی سیالوی سخه چه لسو لبدلو پکشی که برخا خیستی و ارسلی سیالی دا
واسا مویلا بایتا 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 مویلا تیزه مویلا
دا دغه سیالی ارسلی پڑاو تا چه سلام روزگان و تایگر لبدلی و تلیوی بالاخره چه رو رزنا وقتا ماشا محل د ټایګر لوبډلی په بریا پای ته ورسېدلې.
د لومړی لوبډلی یعنی هغه مقام چې ترلاسه کړی دی، دغه کپ د بشیر حاجی صاحب د خاصه خو ته څوک څه دی، د خپل کپ لومړی لوبډلی ته ډالي.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د